پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه نن یک شنبه ده د مرغومی یا جدی 19 د جنوري 9 السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده ایران وی له افغانستان سره تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده د کابل پانتون د استاد نیول کېدو عکس العملونه پارولي د فیض الله جلال لور
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخکې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده
د کونړ د شلتن ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې مو په یو راپور کې څېړلې نور بستې یا شکست سکوت اونیز پروګرام د خپرونې په دویم نیمایي کې د نور مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ احمد تکل خپرونه په خبرونو پیلوي
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی د طالبانو ویان د کابل پوهنتون استاد چې پرون ونیول شو استاد فیض الله جلال په تعصب تورن کړی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی په رسمي سفر تهران ته تللی او د پاکستان د پنجاب ایالت په مری سیمه کې د توپان له کبله د بندو پاتو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې عملیات روان دي بشپړ خبرونه د افنریوال سازمان د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ښاغلی جلال چې د رسنیو له لارې د سپین خبرو او انتقادي لهجې په خاطر نوم لري د راپورونو له مخې پرون د طالبانو لخوا په کابل کې له خپل کوره ونیول شو د ښاغلي جلال لور حسینې جلال پر طالبانو غږ کړی چې پلار یې خوشی کړي هغې ازادۍ راډیو ته وویل پلار یې په نامعلوم دلیل نیول شوی او له نیول کېدو څو ساعته وروسته هم دوی له هغه سره بې اړیکې پاتې دي
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخکې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده یو میاشت مخکې پر اوسنی نظام له سخت انتقاد وروسته تر تعقیب لاندې و او له ګواښ سره مخامخ و او نن بې له کوم دلیله له کوره ونیول شو
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې جلال استاد یو متعصب انسان بللی او ویلی دی چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره یې لوبې کولې د اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی په رسمي سفر تهران ته تللی طالب چارواکي وایي افغان پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو چارو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي د پلاوی د ترکیب په اړه د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمدالله وسیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د اقتصاد وزیر د صنعت او تجارت وزیر د افغانستان بانک لوی رئیس د کورنۍ چارو وزارت معین د مالیه وزارت معین د معدن او پټرولیم وزارت معین د مهاجرینو چارو وزارت معین د فواید عامې وزارت معین د سرحداتو وزارت معین په دغه هیئت کې ملتیا کوله
د طالبانو مشرانو لدې مخکې هم څو ځلې ایران ته سفرونه کړي خود زمری په څلور وشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته د لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي ایران د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې ایران تر اوسه هغه ټکي ته نه دی رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني په اندونیزیا کې ایسارو افغان پناه غوښتونکو او زرګونه نورو کسانو نن له کډوالو د ملاتړ په نوم یو کمپاین پیل کړی زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په اندونیزیا کې له نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي او په دې تمه دي چې په درېیم هیواد کې میشت کړی شي ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي نن د کډوالو په ملاتړ په پیل شوي ټویټري کمپاین کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ پر لویې کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر او د کډوالو پر سازمان آی او ایم غږ شوی چې د کډوالو له کړاوه ډک ژوند ته پام وکړي په اندونیزیا کې ایسارو افغانانو چې له څو اونیو راهیسې اعتراضونه پیل کړي پرون د راپورونو له مخې د لاریون پر مهال د هغو دوو افغانانو جسدونه هم لیږدول چې ویل کېږي هلته مړه شوي څو معترضینو خپلې خولې هم ګنډلې دي. شاوخوا یوه میاشت مخکې هم یو افغان کډوال د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته ځان وسوځاوه. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د پنجاب ایالت په اړوند مری سیمه کې د درنې واورې او توپان له کبله د بندو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. د سیلانیان په مری کې د سختې یخنۍ له کبله بند پاتې دي او درانه تلفات هم لري. د راپورونو له مخې په پیښه کې د یوې کورنۍ د اوو غړو په ګډون ټول 22 کسان مړه شوي دي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار پرون پر ټویټر لیکلی چې په امریکا باندې پاتې ټولې کورنۍ دولتي ودانۍ او هوټلونو ته رسول شوې دي. د پاکستان د ژغورنې ادارې پرون وویل چې په قربانیانو کې لاس ماشومان، دوه میرمنې او لاس نارینه شامل دي. د اسلام آباد د پولیسو د یو چارواکي د کورنۍ وغړي هم په دې ډله کې دي. چارواکو پرون وویل د پیښې قربانیان د شپې په اوږدو کې په خپلو موټرو کې پاتې وو. د دوی په وینا ډیری کسان د وجود د تودوخې د کمیدو له کبله مړه شوي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د دوهم کال د یاد په مراسمو کې وویل چې حکومت باید د روڼتیا او عدالت لپاره مبارزې ته دوام ورکړي. دوه کاله مخکې د مرغومي په 13مه د ایران سپاهي پاسداران ځواک د الوتکه په دوو توغندیو وویشته او نسکوره یې کړه چې ټوله 168 تنه سپرلی ووژل شوې. په دوی کې ګڼ ایرانیان، ایرانی کاناډایان او د نورو هیوادونو اتباع هم وو. د کاناډا صدر اعظم بېګا د دې پیښې قربانیانو لپاره د یاد په مراسمو کې وویل چې الوتکه د ایراني چارواکو د غفلت او د انسان ژوند ته د بشپړې بې پامۍ له کبله ویشتل شوې ده. ښاغلي ترودو ټینګار وکړ چې کاناډا به له نورو هیوادونو سره د متحد جبهې په توګه کار وکړي او تر هغه به آرام کیننی چې ایران ځواب نه وي ورکړی. په غونډه کې د قربانیانو د کورنیو غړو غوښتنه وکړه چې قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې یا د کاناډا د جرمونو د محکمې له لارې تعقیب شي.
خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې یو ساعته خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. ایران وی له افغانستان سره تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا خبره نن تهران ته د طالبانو د حکومت د یو پلاوی د سفر پر مهال کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت د بیلابیلو چارواکو یو ګډ هیات تهران ته رسیدلی او تمه ده چې نن د ایراني چارواکو سره پر اقتصادي، سوداګریزو او د دوړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا خبري وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
تهران ته د طالبانو د حکومت پلاوی تیر ورځ رسیدلی. د دې پلاوی مشري د طالبانو د حکومت سرپرست امیر خان متقی کوي. البته د بهرنیو چارو د سرپرست امیر خان متقی کوي او پکې د بیلابیلو ادارو مشران شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي تیر ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په دې سفر کې بعد افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، ترانزیټي او ایران کې د میشتو کډوالو په اړه خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد الله وسیق هم یاد موضوعات ایران ته د تللي پلاوی د خبرو اترو مهمه اجنډا وبلله. هغه ازادي راډیو ته وویل
د اقتصاد وزیر، د صنعت او تجارت وزیر، د افغانستان بانک لوی رئیس، د کورنیو چارو وزارت معین، د مالیه وزارت معین، د معدن او پټرولیم وزارت معین، د مهاجرینو چارو وزارت معین، د فواید عامه وزارت معین، د سرحداتو وزارت معین په دغه هیئت کې ملتیا کوله.
حخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د یک شنبه په ورځ تهران ته د طالبانو د حکومت د پلاوی له رسیدو سره سم یو اعلامیه کې لیکلی چې هیواد یې تل افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا او ساتنې ټینګار کړی دی. دا څه ښکاري چې هم په دې سفر کې تر ډېره موضوعات په اقتصادي، صنعت او سوداګرۍ تر خوا د قانونو اړوند موضوعاتو باندې رانغاړلی اوسي. ایران سره د افغانستان د کډوالو او تر خوا د اوبو په سر هم مهم مسایل شته چې د بحث وړ ګڼل شوي دي. نږدې میاشت وړاندې طالبانو ایراني عسکرو سره نښته وکړه، خو وروسته دا موضوع هم سړه شوه او دواړو خواوو د خبرو له لارې د ستونزې په حل باندې ټینګار وکړ. د دې تر خوا راپورونه وایي چې نږدې هره ورځ سلګونه افغانان د ایران لخوا بیرته افغانستان ته راستول کېږي. داسې مهال چې افغانستان کې وړاندې اقتصادي ناورین پیل شوی او طالبان دا کار د خپل حکومت پر وړاندې یوه لویه ننګونه بولي. په ایران کې هم له افغان کډوالو سره د حکومت چلن هغه مسله ده چې ډېر کله د افغانستان او ایران په اړیکو باندې اغېز کړی دی. طالبان داسې مهال ایران سره د اړیکو د نږدې کېدو هڅه کوي چې تهران ته د امیر خان متقی له سفر وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال سره په ټلیفون خبرې وکړې او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. ایران د طالبانو د اوسني حکومت په رسمیت پیژندنې نه هم ډډه کړې او موده وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې لا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره ډیر واټن شته.
په راپور کې موردل چې ایران وایي له افغانستان سره تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. د لومړی وار دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت یو پلاوی ایران ته سفر کوي. ایران له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره سرحد لري. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه ایران هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو لخوا د پانتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال نیول کېدو عکس العملونه پارولي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار او بخښنې نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره ښاغلی جلال خوشي کړي. دا هم د صفي الله ستانکزي د راپور جزئیات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د طالبانو لخوا د کابل پانتون د استاد فیض الله جلال نیول غندلې دي. د بشري حقونو دغو دواړو سازمانونو غوښتي چې ښاغلی جلال باید ژر تر ژره خوشي شي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې بیګا په یو ټویټ کې لیکلي، امنیسټي انټرنیشنل په یو ټلویزیوني پروګرام کې د خپلې وینا د ازادۍ او پر طالبانو د نیوکه کولو له کبله د کابل پانتون د استاد پروفیسر جلال د نیولو غندنه کوي. فیض الله جلال د کابل پانتون استاد او سیاسي شنون کوي دی چې پرون په کابل کې لخپل کور نیول شوی دی. د طالبانو ویاندویانو لومړی سر رسمان د هغه د نیولو په تړاو څه نه ویل، خو یوازې امنیتي سرچینو تاییدوله چې جلال په کابل کې د طالبانو استخباراتو نیولی دی. جلال په ټلویزیوني پروګرامونو او مرکو کې پر طالبانو توندې نیوکه کولې. د څو مود مخکې هم د طالبانو لوی ویاند محمد نعیم سره په یو ټلویزیوني پروګرام کې لفظي شخړه وکړه چې په خواله رسنوي ډیر تود بحث جوړ کړی و. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤلې پاتریشا ګاسمن د طالبانو لخوا د فیض الله جلال پر نیول کېدو نیوکه کړې او زیاته کړې د طالبانو رژیم د ټولو استبدادي رژیمونو په څیر انتقاد یو ګواښ ګڼي او بیا د منتقدینو د ځپلو پلمې لټوي. د فیض الله جلال میرمنی مسعوده جلال او لوری حسینه جلال د هغه په خوشی کولو ټینګار کړی دی. اغلی مسعوده جلال لیکلی، ډاکټر جلال خپل کور د طالبانو د ځواکونو لخوا نیول شوی او یو نامعلوم ځای ته وړل شوی. ډاکټر جلال د پانتون د استاد په صفت د بشري حقونو لپاره په خپلو ټولو فعالیتونو کې د عدالت او د هیواد د ګټو لپاره غږ پورته کړی دی. اخوا د فیض الله جلال لور حسینه جلال ازادي راډیو سره په خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې پلاری ورخوشي کړي.
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخکې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده. یو میاشت مخکې پر اوسنی نظام له سخت انتقاد وروسته تر تعقیب لاندې و او له ګواښ سره مخامخ و او نن بې له کوم دلیله له کوره ونیول شو.
د ټویټر او فیسبوک غنو کاروونکو هم د پانتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال د خوشی کولو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یو ټویټ کې فیض الله جلال ته د منسوب ټویټر څو عکسونه خبره کړي چې پکې پر طالبانو توندې نیوکه کړي. مجاهد لیکلي، جلال په ټولنیزو رسنیو او توبه او سرګندونو په تور نیول شوی ځکه د خلک د نظام پر ضد پارول. جلال ته په منسوبو څو ټویټونو کې هغه د طالبانو د ملي امنیت ټول مشران پاکستانیان بللي او تورې لګولې چې پاکستان لخوا معاش ورکول کیږي. خود استاد جلال لور حسینه جلال ویلی دا ټویټر جعلی دی او خلکو یو غوښتي چې دغه ټویټر پانه ریپورت کړي څو د ټویټر ادارې لخوا وتړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې د ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د هرات د صنایع او قانونو خونه وایي په هیواد کې له وروستي سیاسي تحولاتو وروسته د دې ولایت 80% تولیدي کارخونې له سقوط سره مخ شوې. د هرات د صنایع او قانونو خونې رئیس احمد الله خادم نن ازادي رادیو ته وویل د بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې او د عامه موادو نشټوالی د دغو کارخونو د فعالیت د ودرېدو لاملونه دي. د ښاغلي خادم خبره د کارخونو مالکان نشي کولای چې له بانک ډېرې پیسې راوباسي تر څو له هیواد څخه بهر عامه مواد راونیسي او خپلې کارخونې فعاله وساتي. ښاغلی خادم وایي چې پخوا به دې کارخونو لسګونه ډوله خوراکي مواد او ساختماني توکي تولیدول چې د فعالیت له ودرېدو سره یې سلګونه ځوانان هم بیکاره شوي. د هرات ولایت د صنایع او قانونو خونې د معلوماتو پر بنسټ د دې خونې غړو څو ځلې یادې ستونزې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي او هغوی د حل کولو ژمنه کړې، خو په خبره یې لا هم پر ځای دي. د بلخ ولایت ځینې سوداګر او پانګوال په دغه ولایت کې له امنیتي ستونزو او سوداګرۍ د ودې لپاره د خدمتولو نشتوالي شکایت کوي. په دې اړه د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د بلخ ولایت سوداګر او پانګوالو د ستونزې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې له مسؤلانو سره په بلخ کې د لیدنې پر مهال شریکي کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ځمکو خړوبولو او د کرنې د ودې لپاره له آمو سیند څخه د دې ولایت شمال ته د اوبو رسول، په سرپل ولایت کې د اشقري د تیلو راویستو لپاره د یو سهامي شرکت جوړول، د سوداګرو امنیت او د ګمرکي تعرفو راکمول هغه وړاندیزونه دي چې د بلخ ولایت سوداګرو او پانګوالو د یادې خونې مسؤولانو ته سپارلې دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس محمد په دې ناسته کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د بلخ د سوداګرو او پانګوالو ستونزو ته به رسیدنه وشي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر 115 افغانۍ او 340 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 2 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ او 3 پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ او 9 پوله، زر هندۍ کلدارې 1226 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 1535 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 540 پوله.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. ورزو یوې نړیوالې مسئلې ته سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي له روسیې سره د اوکراین اړوند په راتلونکي غونډه کې د خپلو او ناټو هیوادونو د نظامي تمرینونو د محدودیت په اړه خبرې وکړي، خو واشنگتن زیاته کړې چې روسیه باید په ورته اقدام سره اوکراین ته ورپیش ګواښونه لرې کړي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
امریکا چمتو ده چې په اوکراین کې د احتمالي حمله کوونکو توغندیو د ځای پر ځای کولو او په ختیځ اروپا کې د خپلو او ناټو د تمرینونو د محدودیت په اړه له روسیې سره خبرې وکړي. د امریکا او روسیې د مذاکره کوونکو راتلونکې غونډه به د جنوري په 9 او 10 اوکراین ته نږدې د روسیې د نظامي تاسیساتو په اړه د کړکیچ کمولو پر موضوع وي، خو د سپینې ماڼۍ یوه جګپوړي چارواکي چې د دې موضوع په اړه یې خبریالانو ته معلومات ورکول ټینګار وکړ چې هر ډول تړون باید متقابل وي او روسیه باید په ورته وخت سره په اقدام کې اوکراین ته تهدیدونه لرې کړي. د چارواکي یو ځل بیا وویل چې د اوکراین او ناټو له خوښې پرته به د روسیې او امریکا ترمنځ هیڅ پریکړه ونه سي. دغه چارواکي د سویس په جنیوا کې ستراتیژیکو او امنیتي خبرو ته په اشاره وویل چې موږ فکر کوو چې لږ تر لږه له روسیې سره د پرمختګ امکانات ولټولای سو. دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي زیاته کړې چې په دې خبرو کې به هیڅ ډول ژمنې نه کېږي. څېړونکي وایي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې نظامي تاسیسات جوړول په دې معنا کې داسې چې مسکو د اوکراین پر خاوره د حملې لپاره چمتووالی نیسي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او همداراز یې د اوکراین په ختیځ کې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ چارواکي ویل یو برخه چې پکښې پرمختګ ممکن دی د روسیې هغه اندېښنې دي چې په اوکراین کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نسبېدو په اړه لري. د امریکا ولسمشر جو بایډن له مخکې لا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې ډاډ ورکړی دی چې امریکا د دې اقدام اراده نه لري. د چارواکي په وینا واشنگتن همداراز چمتو دی چې د پوځي تمرینونو د اندازې او شمیر په اړه د دواړو خواوو د متقابلو محدودیتونو د احتمال په اړه بحث وکړي چې پکښې د یو بل خاورې ته د ستراتیژیک بمبارد کوونکو تجهیزاتو نږدېوالی او ځکني تمرینونه شامل دي. د سپینې ماڼۍ یو بل چارواکي بیا ویلي چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي امریکا او اروپایي ملګري به یې پر روسیه اقتصادي بندیزونه ولګوي. روسیه بیا له امریکا د تضمین غوښتنه کړې چې ناټو به نور د اروپایي ختیځ پر خوا باندې نه پراخیږي او له اروپایي ټولنې غواړي چې په ختیځ اروپا کې د سرتیرو او وسلو ځای پر ځای کولو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کار په اړه ځینې موافقې سوي دي. نور حل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو له ترکمنستاني پلاوي سره تر خبرو اترو وروسته د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال په نږدې راتلونکي کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو د چارو د پیل خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وایي د مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې نشته او د چاپی پروژې د ملکیتو لپاره شرایط برابر دي. د نوموړي په خبره د شنبې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال وفا حاجیوف او مل پلاوی سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د دې پروژې د عملی کار پیل ته بشپړ چمتووالی لري.
وزیر داخله صاحب طرف نه دوی ته اطمینان ورکړل شوی ده او دوی اوس مطمئن دي چې په افغانستان کې سلسله امنیت راغلی ده، هیڅ مشکل نشته په دې کې. نو د دې لپاره به انشاءالله یو میکانیزم جوړیږي چې دې امنیت په شرکت ته موږ ورکړو، داخلي شرکت ته، او که موږ به خپل د فلوس له لارې کېږي په هغه باندې موږ خبره کوو.
د ټاپی پروژې 814 کیلومتره یعنی د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د مایع گاز د نلیکې کار د افغانستان په خاوره کې کیږي چې د بشپړېدو لګښت یې له 3 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی دی. د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د مایع گازو د نلیکې په بشپړېدو سره به افغانستان په کال کې له 300 څخه تر 500 میلیونو ډالر پورې عاید ترلاسه کړي چې دا د افغانستان لپاره د پام وړ اقتصادي ګټه ده. د یادونې وړ ده چې د ټاپی پروژې په اوږدو کې د ځمکو د استملاک هوکړه لیک د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د اړوندو ادارو ترمنځ لاسلیک سه. اوس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې دا کار باید د یو شفاف میکانیزم پر بنسټ وسی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وایي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ته ډاډ ورکړی چې د دغې پروژې د ملکی دو په برخه کې به کومه ستونزه رامنځته نه سي. دا په داسې حال کې ده چې له ترکمنستانه د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د هغه هیواد د ټاپی پروژې مسؤول له کابل مخکې هرات ولایت تللی و او هلته یې د ټاپی پروژې د چارو د پیل ارزونه کړې ده. د ټاپی پروژه د افغانستان د مخکنی جمهوري نظام ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال پرانستل سوه او په دې وروستیو کې له ترکمنستان څخه یو بل پلاوی هم افغانستان تر راغلی و چې له طالبانو سره د ټاپی پروژې په اړه خبرې وکړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، اما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
په همدې خبرونه کې د اوریدونکو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي دي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ نور بسته یا شکستی سکوت اونیزه پروګرام خبريږي. وسم یو راپور: د کونړ د شلتن ولسوالي اوسیدونکو په خپل سیمه کې د شلو پاکو اوبو له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي چې شزی او ماشومان له سیند او چینو څخه تر ساتونو مزله ورسته اوبر وړي چې هغه هم صحیح نه وي. د شلتن اوسیدونکو دعوه کوي چې په تیر حکومت کې ولسوالي د پرمختګ او آبادی له چارو بې برخې پاتې استویده. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وای په تیرو شلو کالو کې ورته هیڅ پام نه دی شوی. نو ځکه د څښلو پاکو اوبو په ګډون ټولې ستونزې ناحل پاتې دي. دوی زیاتوي چې دلته هر ورځ د ښځو او ماشومانو اوږده قطارونه جوړوي، چا منګي پر سر ایښی وي او چا هم دیچکي، او یا یې هم په لاسي کراچیو کې ټاپکې یا بوشکې اچولي وي، خوړونو او یا هم سیند ته اوبو پسې روان وي. 12 کلن محمد اسماعیل په لاسي کراچۍ کې له اوبو ډکې دوه ټاپکې اچولي. ساو تیګا روان دی وایي له خوړ څخه اوبه راوړي چې له دوی په 100 متره لرې دی.
مکتب روان ناوخته شوی، بیا چې مکتب لاړ شو ګنټه نیمه ګنټه غیر حاضر یو، نو به چې مکتب نه راشو ماسپښین نه به اوبه راوړو. نو
زما نوم حبیب رسول دی. زمونږ ته مشکل دا دی د اوبو چې سیند نه اوبه راوړو، اکثر ډاکټران وایي چې دا اوبه پاکې نه دي، دا ناپاکه دي، خو موږ مجبوري ده سین نه ماشومان باندې راخېژونو. ماشومان کله مکتب ته لاړم نه شي، کله چې لاړ شي ناوخته ځي.
په شولتن کې یوازې ماشومان او ښځې د څښلو پاکو اوبو راوړلو نه دي ستړي کړي، بلکې لویان هم له دغو مشکلاتو سره ټکوي. قومي مشر حاجي احمد جان راته وویل
موږ دلته د اوبو مشکلات ډېر لرو. دلته خو یو دا د شینی دي دی برو دی خوړونو کې دی ناوونو کې هغه شپږ سوه متره کې د هغه نه ماشومان د اوبو په ټرالۍ کې کراچۍ کې لاسي کراچۍ کې لاسو کې راوړي وو. بیا چې هغه لار لږ نه وخته یا باران تکلیف یا ګرمي نو بیا د سیند نه اوبه راخلو. دا سیند په همداسې یو نیم سل متره دوه سوه متره کې موږ ته پروت دی چې دغه اوبه داسې دغه نه خپله ګټه اخلو، دغه د سیند اوبه راخېژو.
د شولتن اوسېدونکي زیاتوي چې د یادو اوبو څښلو له امله یې تل ماشومان او لویان د خېټې پر ناروغي وخته وي. دوی وایي ډاکټرانو هم ورته ویلي چې باید د سین او خوړ اوبه ونه کاروي. حبیب رسول وایي
اکثر ډاکټرانو چې دا اوبه پاکې نه دي، دا ناپاکه دي، خو موږ مجبوري ده سین نه ماشومان باندې راخېژونو. ماشومان کله مکتب ته لاړم نه شي، کله چې لاړ شي ناوخته ځي. موږ د امارت اسلامي دا غوښتنه چې موږ ته یا سولري سیستم وکړي یا ته بل سکیم سیستم وشي د پاسغرنه چې موږ د اوبو د مشکل موږ ډپ شي.
په کونړ کې طالب چارواکي هم مني چې په تیرو وختونو کې شولتن له پامه غورځول شوی چې د څښلو پاکو اوبو په ګډون د ژوند له نورو ګڼو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. دوی هم له مرستندوی ادارو غواړي چې د شولتن ولسوالۍ ستونزو هواري کې دي ورسره همکاري وکړي. کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو د شولتن ولسوالۍ د ولس دغه آواز موږ خپلو مسؤلینو ته هم رسول غواړو. چې څومره دغه امدادي کارکوونکي موسسات دي یا نور داسې خیریه موسسې دي، موږ هغې نه غوښتنه کوو چې د شولتن ولسوالۍ د ولسونو د دغه پاکو اوبو په برابرولو کې پوره همکاري وکړي.
شولتن د کونړ مرکز اسداباد ختیځ ته د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ولسوالي ده. د کرخې بلې غاړې ته د باجوړ قبایلي سیمه موقعیت لري او دواړو خواو ته مامون قوم اوسیږي. د شولتن ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي چې د کونړ په نورو سیمو کې هم خلک د ورته ستونزو سره مخ دي او لا هم د څښلو لپاره د سیند ویالو او خوړونو له اوبو ګټه اخلي.
بس دی ل شوډو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
نن یک شنبه ده او د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې دغه پروګرام اوریدلای شئ. په دې خبرونې کې دا راپور هم خبرو چې په غزنی کې د سکی لوبي کلب جوړ شوی چې د بیلابیل ولایتونو ورزشکارو پکې برخه اخیستې ده.
ستاسو له پیغامونو
ندرلانی زیران د زابل ولایت سمیاړي کني ول روز مردان مشکل د زما ژوند بج ازادي را دوخ پور کې مخابراتي شبکې دا کم کیفیت کار کوي. سمیخي باندې زیر مرد خپلوان سره راړي کو نو سینو واسي وین سی بس دې کار دې کوون سی برته برته کار سی خادي کار پر مر د مرکز 30 کیلومتر کې تور کول ورته مرکز په دازای کې پرته ورور د خې مخابراتي شبکې کار انټرنیټ خو بيخي بي سیم کار نه کوي. اربا کم کیفیت باندې ما ځی کار کوي. روز مرد طالبان مشران صدا هله د سمورت د خبرتي شبکې په اړه کې انټرنیټي خدمات راټول وړاندې کوي. سلام
زه رحمان رحم د لوګر ولایت خروار لول سوال نه سره په تماس کې یم. ورور د تخو زمونږ یو ستونزې ده نو هغه غټه ستونزه ده د سیمه مخابر شبکو سره په خبرتي شبکو سره ډیر په تکلیف یو. هیڅ لاس رسنه ورته کې کیواز هم د شپې کار کوي، د ورځې به کار نه کوي. نو د ورځې موږ نه شو کولای چې رادیو یا بل رسنی سره په تماس کې سره خپل غږ اوچت کړو. دا شل کاله کې زمونږ په ولسوالۍ کې هیڅ مخابرات شبکې کار نه کوي. هغه هم دا سه کال یوازې افغان بسم راغل دسې هغه هم یوازې د شپې کار کوي. هغه هم ډېر کمزوری کار کوي. نو که تاسو تر مسؤلو چارواکو مو زموږ غږ ورسوه نو ډېره مننه به وي.
افغانستان کې دی وربل دی داسې دی لوږ دی دی تنج دی چې اوس خبریال نشته. چې خبریال خبره درته وکړي بیا به تاسې په جدا حالات ووینئ. باره به بادانی اسودا سره کمن ما په خپله په داته میاشتې قسم په خدا کما ډبه غوړې راوړي چې زه غوړې ته خو داسې حالات یا سړی داسې اکثره داسې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل نه.
د افنریوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د کابل په هنتون د استاد فیض الله جلال چې پرون طالبانو ونیوه د سم دستي خوشي کې دوه غښتنه کړې. د طالبانو ویان پر ټوئیټر په یو بیان کې استاد جلال متعصب انسان بللی او ویلي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره یې لوبې کولې. ښاغلي مجاهد پر فیسبوک د استاد جلال د هغه پوسټ یوه کاپي هم زمیمه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې پر سر د طالبانو او پاکستاني ځواکونو روسۍ نښته یوه ډرامه بللې. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له تهران څخه د لیدنې په حال کې د ایران حکومت ویلي چې له افغانستان سره یې تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتې. په اندونیزیا کې ایسارو افغان پناه غوښتونکو او زرګونه نورو کسانو نن له کډوالو د ملاتړ په نوم پر ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل کړ او غوښتنه یې وکړه چې دوی د په درېیم هیواد کې میشت شي. نن د کډوالو په ملاتړ په پیل شوي ټویټري کمپاین کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنرۍ او د کډوالو پر سازمان IOM غږ شوی چې د کډوالو له کړاو ډک ژوند ته پام وکړي. د پاکستان د پنجاب ایالت په اړونده تفریحي سیمه مری کې د درنې واورې او توپان له کبله د بندو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. د سیلانیان په مری کې د سخت یخنۍ له کبله بند پاتې دي او درانه تلفات هم لري. د راپورونو له مخې په پیښه کې د یوې کورنۍ د اوو غړو په ګډون ټول 22 کسان مړه شوي دي. او د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېده د دوهم کال د یاد په مراسمو کې وویل چې حکومت باید د روڼتیا او عدالت لپاره مبارزې ته دوام ورکړي.
نور بس دې پروګرام په یو راپور پسې. په غزنی کې د سکی لوبې کلب جوړ سو. غزنی له مرکز کابل پنچیر او بامیان ولایتونو څخه وروسته د هیواد څلورم ولایت دی چې دغه لوبې پکې پیل شوې دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
خلیل ایازی ورزشکار او د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. د په غزنی کې په لومړي ځل د اسکی په واورینه لوبه کې ونډه اخیستې ده. نوموړی وایي د غزنی هوا او غرونه دې ته آماده دي چې د اسکی لوبه پکې ترسره شي. ایازی زیاتوي غزنی ته د زیات شمیر لوبو کلبونه او فدراسیونونه راوړل شوي چې زیاتو کسانو پکې ونډه اخیستې ده.
تاسو ګوري چې کیرونی زیاته واوره وسوه او د اسکی لوبه پکښې کې په ډېره ښه اسانۍ سره ترسره کېدای شي. موږ تمه لرو چې په دې لاره کې هم ښه لاسته راوړنې ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې له کابل، پنجشیر او بامیانو ولایتونو څخه وروسته په غزنی ولایت کې هم د اسکی لوبې کلب جوړ سو او په لومړي ځل یې د جمعې په ورځ دلته یادې لوبې ترسره کړې. دغه لوبې د غزنی ښار اړوند د دولتي پوهنتون شاته د کلای جوس په غرونو کې ننداره شوې. په غزنی کې د اسکی کلب مسول محمد علي وایي له بامیانو ولایت څخه وروسته یې په غزنی کې هم د اسکی کلب ټیم پرانیست او 12 تنه لوبغاړي ورسره دي. نوموړي د دغه لوبو پر وخت رسنیو ته وویل که چیرې په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسولین د دې لوبې د تمرین کولو لپاره مناسب ځای ورکړي نو دوی کولی سي چې په راتلونکي کې د دې لوبې سیالۍ د هیواد دننه او بهر ترسره کړي.
دا لومړی ځل دی چې دا لوبه غزنی کې ترسره کیږي چې 12 ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وو. موږ تمه لرو چې راتلونکي کې د دې لوبې ګډونوالو زیات شي. هڅه کوو چې د اسکی لوبې فدراسیون هم غزنی ته راوړو.
محمد علي د غزنی له خلکو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې په راتلونکي کلونو کې به د غزنی اسکی لوبډله د نورو هیوادونو په سطح خپلې لوبې نندارې ته وړاندې کړي او له قوي ټیمونو سره به سیالۍ وکړي. خو په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسولین بیا وایي خوښ دي چې غزنی ته هم یاده لوبه راغله او په پام کې لري چې په راتلونکي کې به د دې لوبې لپاره زیاتې هڅې وکړي. د غزنی د ورزشي فدراسیون مرستیال سید نیکبین د دغه لوبې پر وخت رسنیو ته وویل اسکی لوبه تر اوسه په غزنی کې هیڅ رسمي فدراسیون نه لري او لومړنی کلب یې پرانستل سو.
وینمی اولین کلاب است که
دا چې غزنی ولایت کې هم واورې زیاته وي نو سش کال مو دا لوبه په غزنی کې هم پرانسته. موږ مخکې دا لوبه په بامیانو کې کوله. که چیرته په دې برخه کې له موږ سره مرستې وشي ښې لاسته راوړنې به ولرو.
سید نیکبین له ملي فدراسیون څخه وغوښتل چې په غزني کې د دې لوبې په پراختیا کې همکاري وکړي. په غزني کې ډیری ورزشکاران وایي د غزني ډیری غرونه واورې د اسکی لوبې لپاره مناسب دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې له ډیره وخته وروسته د لوبو لړۍ بیا پیلېږي.
بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي. ازادي رادیو ته شراغلاست زمال علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د بي پولي خبريالانو ادارې او د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې یو واګه سروي شي چې د اگست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط راهیسې په افغانستان کې 80% شذینه خبريالانو خپل داندې له لاسه ورکړي دي. د راپورونو له مخې یو شمیر شذینه خبريالان حتی له بیکاری وروسته د پلازمینې کابل په لارو کوڅو کې لاسي توکو خرڅولو ته اړ شوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره خبريالانې سونیا شینواري او لیمه هوتک نن خبرې کوي. د بی پولی خبريالانو ټولنه وای په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 40% رسنۍ تړل سوي او له 80% زیات خبريالانو د رسنیو کارکونکو یا هم هیواد پریشي دي او یا هم بیکار سوي دي. په سروې کې ویل سوي چې د طالبانو پر اتاک سره د رسنیو 40% شذینه کارکونکو خپل دندې پریشي چې ورسره رسنیزه فضا تر ډیره د شذو لوانډې تشسوي ده. د بی پولی خبريالانو ټولنې ویلي چې د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 1543 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 فعال دي. پر همدې موضوع باندې د خبرو لپاره خبريالانې سونیا شینواري او لیمه هوتک به له موږ سره خبرې کوي. همکار مې راته وایي چې سونیا شینواري صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوې ده. سونیا جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلامات مننه.
د بی پولی خبریالانو د ادارې د راپور سره تاسو څومره موافق یاست؟
ملالی جان خورې که دې ستونزې ته لږ پراخ نظر وکړو، دغه ستونزه اوس د 15 اګست پورې تړاو دومره نه لري. صحیح ده چې لري یا تر یو حده پورې، خو د 15 اګست نه مخکې دغه ستونزې وې. لکه په 19 دسمبر باندې همدغه آر ایس ایف یا بی پولی د خبریالانو بی پولی د ارګنایزیشن یا د نهاد او ورسره سنټر فور پروټیکشن آف افغان وومن جرنالیست، دوی دواړو نهادونو یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د رسنیو ته یا د ژورنالیستانو آیندې ته دوی په اندېښنه دي. او بعد د دې توافق نه، دا د دوهې توافق چې وشو په 19 فبروري، دا هم را په دې خوا چې اته میاشتې بین الافغاني خبرې کېدې، د دغې وخت کې ډېرې ستونزې په ژورنالیزم کې، د افغانستان په ژورنالیزم کې، په رسنیو کې د ژورنالیستانو سره وې. او تقریبا 6 هدفي وژنې وې، 4 پکې دکې ښځې وې، نورې فزیکي ځورونې، تخریبونه، تهدیدونه وو. دا به موږ صرف د 15 اګست سره په دې خوا پورې تړاو نه ورکوو. صحیح ده، د 15 اګست سره په دې خوا تقریبا پخوا داسې یاد کوي چې ویل کېږي چې 2003 او 2009 ژورنالیستان ښځې په رسنیو کې کار کوو، اوس چې تعداد راغلی دی 4038، یعنی دا ډېرې یوه غټه غټ تفاوت دی چې دومره فرق پکې راشي. خو د دې نه مخکې که موږ فکر ورته وکړو، دغه یو کال نه راپه دې خوا د 15 اګست نه مخکې، دغه تېر کال څومره ژورنالیستان ووژل شو په جلال آباد کې، په کندهار کې، په خپله کابل کې څومره ادبي وژنې وې او څومره فزیکي ځورونې وې. دا د یو کال نه راپه دې خوا دغه ستونزې د ژورنالیستانو د رسنیو سره مل وي. نو 15 اګست خو واضح خبره ده چې دویم غټه مشکل د ژورنالیستانو لپاره د طالبانو اسلامي شریعت یا د طالباني شریعت دی، چې تر اوسه پورې چاته دا واضح نه شو، دا تشریح نه شو چې دا طالباني شریعت یعنی څه. ژورنالیستانو خو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دفترو کې کار وکړي، او دا د ټولنې ضرورت دی چې باید ښځې په هرې برخه کې کار ولري. نو دا ټول دي چې موږ لکه دا غږ نه مخکې مو سره وي ډېر وی تر یو هدف پورې
تاسو د هدفي وژنو او د امنیتي ستونزو یادونه وکړه او تاسو ول چې مخکې هم ستونزې موجوده وي د شذینه خبريالانو پر وړاندې په دغه ستونزو کې نور کومي تاسو یادول غواړي چې د امنیتي ترڅنګ نور ستونزې هم مخکې وي خو اوس هم دوام یې کړی دی
ملالای جان ګورې کوم ډول ورته فکر وکړو کنه دغه د طالبان د پینځلسم د اگست د 2 اپریل د نو مسکې چې کوم نظام او جمهوریت نظام آیا په دې کې څه دی امن وي آیا ژورنالستان یې په امن وي په هر ولایت کې وژل کیږي په جلال آباد کې درې په یو ځای وژل شوي د یوې رادیو نه په کندهار کې وژل شو په کابل کې وشو دا هدف یې وژل مو شوي نه خزینه بلکې ټول ژورنالستان
بله
چای هغه تحقیق مو شو چې یو عامل پیدا شو یو څه دی پیدا شو نه نو یو ستونزه دا ده کنه چې نظام یا حکومت د خپل کارمند یا د خپل هغه څوک چې ورته کار کوي داغه په کس کې لري دغه ستونزه دا چې اقتصادي ستونزه دي زیاتره رسنۍ مخکې د بزنسونو د اغېز خپل هر څه بند کړو ځکه په ولایاتو کې جنگونه ولایات سقوط کړو او ولایاتو کې چې کمی رسنۍ وي هغه محلي رسنۍ هغه ټول مخکې بندې دي ځکه ماشونه نو پیسې نه وي او د مشران هغه ګیلن زموږ د ژورنالستانو د مشرانو نه پدې ده چې دوی به چې کله پوه شي چې ستونزه را روانه ده یا مشکل ده دوی به د خپل د شتابه لاندې کارمندانو سره همغږي نه لرو ده دوی به ماشونه نه ورکول د رسنۍ نه خبره یې مده څو ورځې مخکې راته یو چاوین چې د رسنۍ مشرې منو خروج ته ترڅو چې خپل کارمندانو ته ماش ور نه کړی د افغانستان نه شوته نو بیا یې نه پسته ماشونه ورکړي د درې میاشتې څلور میاشتې پنځو میاشتو نو ولی دغه ظلم خو نه د طالب نظام کړو نه د جمهوریت نه د نظام په کې نه ملامتو نو دغه رئیسان په کې ملامتو چې ته رئیس په هیڅ کار کې د لاندې ژورنالیست چې هغه خو ژوند په خطر کې چې هغه په سختو شرایطو کې دی د کور نه راوځي په انتحاري کې ځان ور برابرې د 10 ځان ور برابرې او تا د پاره ست د رسنې د پاره کار کې به ته د شپږ میاشتو دوه میاشتو ماش نه ورکې نو هغه څه د حواس نه یا د ساتیرې نه راځي کنه خو هم شوم لري هغه خپل کور ته ډوډۍ وروړي نو دا نه هم هغه د مشرتابه او د کشرتابه ترمن دا یو اصل زواج زیاتره ژورنالستان دی نه مخکې چې نظام بدل شي په داسن داګه چې زیاتره خلک زیاتره ژورنالستان خو د کې پرې خې نه خځه کووي او ورسره د خځو د کور نه مخکې د غرسنې خپل باندې وي د خلکو د وژل کېدو کوي د خلکو په ځړ کې یو دار پاتې شو دا د نظام د نوم نه یو دار ده دراته سره سره ګورځنو د ژورنالستانو ویډیوګانې خبرې شوې چې دفتره پوری تللی وي دفتر نه راوېستل شوې دي دفتر پورې تلې په دروازه کې الکانو ته اجازه ورکړ شوې ده او خو ته ویل چې تاسو په کور کې نه تر څو چې امرسانی وشي نو دا امرسانی به کله کوي حتی تاسو ولیدل چې پرسنۍ کې د طالبان کې نه څه ویل چې خځې د بوتانو کوي باید وال نه ورېدل شي ځکه خو په رادیو کې یا په تلویزیون کې خوندل لري خبره ده نو دا څنګه چې د دې ترڅنګ دا چې کورنۍ ګوري هیڅ هغه کورنۍ خصوصا افغاني کورنۍ زموږ هغه پلرونه زموږ مشران خپل لور ته په دې اجازه نه ورکړي چې ستاسو د بوتانو غږ د یو چا ایمان ورځي نو ته څنګه د تلویزیون کې کینی یا ته خبر یې یا ته په رادیو کې څنګه غوښتل کېږي خو اته تا د دفتر د دروازې نه راوباسي نو اولین هغه ممانعت د کور نه را شروع شي راته چې د باندې څه حالت دی د باندې څه وضعیت دی چې سړی په سړک کې ودري عسکر په سړک کې لکه شری دا ویډیوګانې تاسو ګورئ خبره کوي کنه چې په خواني د دولت خلک یا د خواني نظام خلک چې څه پیدا کی او هلکې د ګول کوي وژل شي نو تاسو هم چې وزئ تاسو سره به مندې څه وشي نو دا ایره دا چې خلک هغه کدوی اوسوم یې چې راشي کار وکړي هغه د خصوصا د خوځو په ځړه کې دغه ډار دی نشي کړی نو غواړي چې لاړم شي نو
سونیا جانې لمر سره د ټلیفون پر لیکه پاته سې زبرت تاسو ته راځم او سمز موږ د خبرونې دوهم ملمنه لیمه هو تک چې هم په افغانستان کې خبریاله ده لدی سره موږ د ټلیفون لاري وصل سویو لمر جانې مننه چې لمر سره خبرې کوي
مننه سلامونه تاسو ته بشیر صاحب او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته
لمر جانې تاسو په دغه خبرو کې څه اضافه کول غواړئ د خبریالانو په ځانګړې توګه د شزینه خبریالانو د وضعیت په اړه
مننه ډیره سیاته د جمهوریت نظام له پرځولو سره ګڼې ستونزې په افغانستان کې راولاړې سوې که هغه په سیاسي برخه کې وي که په اقتصادي برخه کې وي همداسې ټول کارونه یې ګډوډ کړل په افغانستان کې په خاص ډول باندې د ښځینه وو کارونه دلته ډېر له ستونزو سره مخ شول چې تر ډېره پورې اوس ښځینه کارکوونکي که هغه په دولتي اداراتو کې کار کوي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړې سي دفترونو ته او هغلته دندې اجرا کړي. او د رسنیو په برخه کې هم اکثریت هغه 80% تقریبا موږ 30% پوره ورته ویلې ستو ته ښځینه خبریالانې وي دلته له ګڼو رسنیو سره کار کاوه اوس بې دندو دي او بې وظیفې ګرځي کې سره تر ډېره پورې دلته د رسنیو ملاتړ یې جوته سوه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اکثریت لوی رسنۍ داخلي چې وې هغه د بهرنیو ډونرانو له لورې نه دوی تمویل کېدلې خو اوس دوی خپل هغه تمویلوونکي بهرني له لاسه ورکړي دي دوی نشي کولی چې پرسونل وساتي له ځان سره یا هم تر ډېره پورې اکثره ادارات اوس په دې باندې کا کوي چې ښځینه خبریالانو ته اوس اړتیا نه لیدل کېږي ځکه چې طالبان د ښځو مخالف دي هغوی ته اجازه نه ورکوي د ګډون په ډېرو برنامو کې یا هم تر ډېره پورې اوس تاسې لیدلې وي په د افغان رسنیو باندې لیدل کېږي چې اکثریت ښځینهو باندې اوس حجاب کوي دا هغه ډول یو ډول محدودیت دی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې سیاسي دي ورځ تر بلې په تېره هفته کې هم د موږ په څیر باندې ګڼې افغان خبریالانې چې اداراتو ته مراجعه کوي تر ډېره پورې طالبانو ورته وایي چې ولې له تاسو سره محرم نسته محرم دي وي خبریالې څوک کېدی سي له دې سره خو کوم په دفتر کې کوم خپلوان نسي نیولی هغه د دې ورور واوسي هغه د دې پلار واوسېږي نو له دې سره به څومره محرمان ګرځېږي بیا د دندې په ځای کې که کومه ښځینه خبریاله هغلته کار کوي نو له دفتر نه به یوازې هغه خبریاله نیول کېږي له دوی سره خو پلار یا هم ورور مراجع نه شي کولای چې کومې ادارې ته ورسره راشي او د طالبانو سره کومه ستونزه چې دوی له افغان خبریالانو سره البته طالبان یې لري دغه ستونزه ورسره حل سي د هغه ستونزې د چې اوس ګڼې خبریالانې ورسره مخ دي تر ډېره پورې به تاسې لیدلې چې اوس افغان خبریالانو باندې دلته حجاب لازمي کړی ده او نور محدودیتونه هم د ښځینه خبریالانو پر وړاندې دوی راوستلي دي دې ته مجبوري ده خبریالانې یعنی خپل وظیفې پرې خودلو ته اړ ایستل سي.
بله تاسو ویل چې په حجاب ور باندې اغوندي په شذو آیا افغان شذو مخکې هم حجاب نه کاوه د افغان کلتور په مطابق یا د اسلام مطابق؟
حجاب کې د دلته یو سنتي ټولنه ده او تر ډېره پورې افغانان خپل فرهنګ ته ډېر وخت ورکړی ده خو بیا هم تر رسنۍ یو هغه حکومت څخه یعنی اوبه وایو اصول دا دي چې حجاب ټیکرای دلته اغوستل سوی ده خو ولې په کوم ډول باندې لکه اوس چې طالبان په نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي او د نجونو خاندانه پرېږدي په رسنۍ کې په اکثریت تفریحي پروګرامونه دي دلته ځینې نجونې ښځینه ژورنالستان یې دلته مخته وړي د کالیو په برخه کې دوی بندیز ورباندې لګولی ده چې دوی نشي کولی هغه غربي جامې مثلا پتلون دوی ته یو غربي جامه ده لنډې جامې دوی نه پرېږدي چې ښځینه خبریالانې اوس واغوندي یا هم ټیکرای نسی کولای چې د ښځینه وښتان وروسته له دینه ښکاره سي افغان خبریالانې نسی کولای چې په یو برنامه کې یو کانفرنس ته لاړې لته د نارینه او سره یو ځای په تالار کې کینی هغه ښځینه خبریاله مجبوره ده چې بل تالار نه بیرون درې کې یا به هم کچيري په وروستنه یو چوکۍ کې ورته ځای پیدا سي چیرته چې هغه ته نارینه ونه وسیږي
لمجانی زموږ میلمنی سونیا شینواری مخکې یادونه وکړه چې دا ستونزې مخکې هم موجودې وې د اگست تر 15 مخکې هم اقتصادي ستونزې وې او هم خبریالان په هدفي حملو کې وجل کېدل تاسو په دې اړه څه وایست آیا واقعا چې تر 15 اگست وروسته د خبریالانو ستونزې زیاتې سوې دي که مخکې هم دا ستونزې وې
ما مخکې کومې ستونزې چې دلته موجودې وي اکثریت خبریالان که چیرې ماش هم دلته ټیټ و خو بیا هم ګڼ خبریالان دلته په وظیفو باندې منل سوي وو دوی ته یو مصروفیت پیدا و چې دوی باید پکې کاري مصروفیت ولري اوس اکثریت 80% خبریالان خپلو رسنیو له لاسه ورکړي دي ډیر کم محدود شمیر خبریالان چې خپلو دندو ته دندې ترسره کوي سره بیا ورسره په خوا کې ستونزې اوس تر ډېره بریده پورې هرې مرجې ته چې مراجعه کوي کومه موضوع چې تاته درکول کېږي د دفتر له خوا نه په هغه باندې غواړي ریپورټ جوړ کړي د هغې موضوع مطابق اړوند معلومات ډېر نسي ترلاسه کولی فرض کړو که چیرې په تېر حکومت کې به چیرته 14 وسوله کورنۍ چارو وزارت په ټول ارقام به یې شریکول همداسې روغتیا وزارت به ټول ارقام له رسنیو خبریالانو سره شریکول. اوس چې کوم چیرته چاودنه رامنځته شي طالب چارواکي چې دي هغه معلومات نه درکې چې په دې چاودنه کې د چا لاس و څومره تلفات لري کینی شاهدانو معلومات درکړي بشو تر ښه کني اړوندې ادارې هغه معلومات اوس نه در سره شریکوي پوره چې په دې چاودنه کې څومره تلفات اوښتي دي.
سونیا جانی اوس فعلاً تاسې آیا د خبریالي په توګه باندې خپل کار پر مخ وړئ که پر کور کښېنستلی یاست؟
ملالۍ جانې د دې نه مخکې چې دا 15 د اګست شي ځینې ستونزې وې موږ دپاره چې څنګه مچې وویل عام اقتصادي ستونزې وې او عام نورې امنیتي ستونزې وې خصوصا ما ته چې همدغه د طالبانو د یو غړي سره چې ما مرکه کړې وه او بیا هغې مرکې لږې ستونزې پیدا کړې نو د هغې ستونزو په وجه ما وظیفه پرېښوه زه په سکرین باندې نه راتلم. یو غټ تهدید یو غټ سانسور همدغه و چې یو ژورنالیست نه شي کړی د یو مشکل په خاطر په سکرین رانه شي نو ما د همکاري ورسره خپل تلویزیون ته درلوده مګر هم په سکرین باندې ما کار نه کړ.
تاسې دغه سي خبريالاني پیژنئ چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی دوی نور کارونه کوي لکه دست فروشي کوي
بل هو د سي ژورنالستان په شان مچې ماته دلته لکتري او هدا پوری خپل لته زنګون راوالي مسجونه کړي چې بل څوک په شان یا د کیمرا سنین ک ویډیو کلیپ ته او اډیو کلیپ ته ضرورت لري موږ حاضر یو چې په مظاهره کې یا په هر حالت کې چې کوال خرو که هلکه گو یا سراتهی منگا بیانزو آقا که تاسو تا کار کرو که کمی نی هر اقل $50 پوریم ای منگ تا کومکو که چیز منگ بچی یا از منگ کورنه نستون زکیره نو دسی جورنالستان شتا دی پا افغانستان که چی وستم دیده غستون زو سرمال دیو.
مننه سونیا جانی. لیما جانی تاسې که د خپلې تجربې په اړه راته وایست چې آیا تاسې له داسې خبریالانو سره چې ښځینه خبریالانی د هغوی سره په تماس کې یاست چې اوس له اقتصادي ستونزو کړیږي؟
تر ډیره پورې کومې خبریالانې به چې مونږ لیدلې په بهر په کانفرانسونو کې یا هم هغه خبریالانې چې زمونږ شناخت ورسره ډېر و هغه تر ډېره پرېده پورې بهر تللي دي. کومې چې دلته دي اکثریت رسنیو اوس خپل معاشونه ډېر راکم کړي دي اکثریت ښځینه خبریالانو سره اوس چې په دندو باندې دي چې پوښتنې کوو چې څومره تاسو ته معاش درکوي په امتیازاتو کې خو به هم کمښت نه وي راغلی نو هغوی وایي چې په 0% کې 40% معاش اوس له موږ نه ګرځولی ده یوازې 60% معاش اوس موږ ته راکوي خو بیا هم دوی وایي چې موږ نشو کولی چې وظیفه پرېږدو ځکه چې په نورو چینو کې اوس ادارات نشته چې ورسره کار وکړو یا دغه حداقل 60% معاش هم چې دلته راکوي نو نس کولی چې په بل ځای کې چې دا دنده پرېږدو په بل ځای کې دنده ونیسو نو دونه معاش به هم رانه کړي.
سونیا جانې تاسې د لیما جانې خبرې واورېدلې چې د نارینه خپلوانو په اړه باندې وویل چې طالبانو ویلي دي چې دغه باید یو ضروري خبره وي چې د یو چا سره خپل نارینه خپلوان وي چې دوی د دینی لحاظه یو محرم بولي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه څومره جدي خنډ کېدلای سي د ښځینه خبریالانو پر وړاندې؟
ملالۍ جانې څنګه چې ما مخکې مو وویل کنه چې دغه نظام د طالباني شریعت تر اوسه پورې افغانانو ته نه دی تشریح شوی چې دا یعنی څه. اسلام خو صحیح دی د دوی د راتګ نه مخکې د افغانستان ټولنه ټوله مسلمانه وه شکر ښه په ایجاب باندې په تلویزیونو کې را ظاهره کېده. تاسو د ګاونډي هېوادونو لرې نه دغه لنډ دا څنګه ګاونډي هېواد تلویزیون یا د نیوز برخه د افغانستان د نیوز سره تاسو ورتل کې تاسو یې ګورئ چې ضرورت یې په سر نشته هیڅ خلاص دی یعنی ټول ازادي ده ورته. افغانستان کې کدا نیوز وګورئ نو په هر تلویزیون کې چې منظم هغه خپل درشي او ضرورت یې ورسره په سر باندې نو زه نه پوهم چې دغه تشریح د دوی یا تعریف د دوی د اسلام نه څه دی. صرف اسلام په افغانستان کې باید په خلکو باندې وقبول شي او آیا د دې نه مخکې دا د افغانستان خلک کافر وو چې اوس باید دوی مسلمان شي؟ دا ترکیه هېواد را وګورئ دا دوبۍ وګورئ سعودي وګورئ پاکستان وګورئ ایران وګورئ آیا په دوی کې مسلمانان نشته یا د دوی اسلام غلط دی یا موږ رښتیا کافر وو؟ زه خو پوه نه شوم تر اوسه پورې دوی دغه اعلامیه خپره کړه چې ښځې به په موټر کې ځان سره چې ځان کوي نه به کښېنئ دوه ښځې به څنګ په څنګ ځان سره نږدې نه کښېنئ چې تاته در نږدې لکه موټروان ته ویل چې تاسو ته در نږدې کوي. نو په دې باندې زه پوه نه شوم یو ښځه که ورور ونه لري یا پلار ونه لري هغه باید چېرته لاړه نه شي، هغه باید کار ونه کړي. او بیا پاتې شو د ژورنالستانو، نه تنها د ژورنالستانو، د هر کارمند. زما څلور خویندې دي، څلور واړه وظیفې لري، لرمه یو ورور. نو دا یو ورور مه کوم ته زر ور شي، خکه دا یو ورور څلور خویندو ته کوم دي ته ځان ورسي، خکه هغه ورور ما سره کښېني، خپل اولاد ته به، خپل کورنۍ ته به کار نه کوي، خپل ځان لپاره به څه نه کوي، هغه به ما سره بادیګار وي. زه دغه ځینې خبرې د دوی زه نه پوهېږم چې د منطق نه ورته لرې وایم یا دوی د کس ته غواړي دغه حساسیتونه را وپاري، دغه ستونزې په کې دي. او خدای ده وکړي چې دغې ته دغه لکه د افاقي فکر وکړي.
مننه سونیا جانی. لیمه جانی، له تاسې به پوښتنه وکړم، آیا طالبانو تر اوسه پورې حجاب تشریح کړی دی چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر؟
کوم معلومات چې تر اوسه پورې موږ ترلاسه کړي دي، تر اوسه پورې د حجاب په تړاو باندې کوم خاص معلومات خو یې نه دي ورکړي. خو د یوې غونډې ته چې زه تللی وم، د ښځینهو غونډې، البته د ښځینهو هغه غونډه د طالبانو د ملاتړ نه وه، هغلته ما ولیدل کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړل، ظاهرانه دې ته چې څنګه یوه ښځه د بلې ښځې په مقابل کې درېږي او هغه پر وړاندې ستونزې او مشکلات جوړوي، څنګه یوه ښځه د بلې ښځې د پرمختګ مخه نیول کېږي. د تعلیم تربیه په پوهنتون کې د طالبانو نه د ملاتړ غونډه وه، هغلته همدې ښځو د مونږ غوندې د پرمختللو کسانو، هغه کسان چې اوس د ښځو استازیتوب کوي، لکه په تیر دور کې که په پارلمان کې وي یا هم په اداراتو کې، رسمي اداراتو کې هغو ښځینهو کار کاوه، دوی د ټولو هغو ښځینهو لاسته راوړنې هېڅ بللې او یا هم یو تحقیرآمیز الفاظ ورته کارول چې دوی په تیر نظام کې کار کړی وه. تقریبا دا داسې وانګېرل کېدله یا هم مانا موږ ترې دا واخیستله، تر ډېره پورې هغو ښځو تاکید پر دې باندې کوه چې په تیرو شلو کلونو کې چا څه کار کړی دی یا هم تحصیل کړی دی، زده کړې کړي دي، هغوی درس یې نه دی ویلی. بس خو دوی ویل چې د دوی په وینا باندې چې دوی عیاشۍ ته کار کړی ده. نو په دې نظام کې تیرو شلو کلونو کې خو موږ هم درس ویلی ده، موږ هم په بېلابېلو اداراتو کې کار کړی ده د ژورنالیزم په برخه کې. نو څنګه دوی داسې کولی شي چې یوه ښځینه د بلې ښځینه پر وړاندې داسې یو قدم واخلي؟ او بل هم دا ده چې د ایجاب نه د دوی تعریف څه ده. مانا دا ده چې تېره ورځ ما په فیسبوکونو کې یو پوسټ ولید چې کوم طالب چارواکي دا خبره کړې وه چې اصلا ښځینه اوس په افغانستان کې حقوق ترلاسه کړل، ځکه تېر جمهوریت په اداراتو کې ورته جای ورکړی وه، دوی ته د کار زمینه برابره کړې وه، اوس ښځینه د موږ په زړونو کې جای لري. له دې نه څه مانا اخیستل کېږي؟ یعنی ښځینه د نورې کار نه کوي، درس دې نه وایي، د مکتبونو تړل کېدل په میاستو باندې تر دې چې دا د زمنۍ رخصتۍ ورباندې راغللې، د ښځینه اداراتو تړل کېدل تر دې دمه پورې چې ښځینه نه شي کولی اداراتو ته لاړې شي، د معاشونو نه ورکړه هغه بېله ستونزه ده چې ښځینه ورسره لاس او ګریوان دي. دلته په افغانستان کې اوس هره کورنۍ چې ده دوی حتماً د جګړې قرباني دي، یو څوک نه یو څوک په دې جګړه کې له لاسه ورکړي دي. نو چې له وی لوري نه دی او ښځینه باندې کاري دفتر وتړل سي، له بل لوري نه دوی په افغانستان کې اکثریت ښځینه دی کورنۍ سرپرست نه لري، اخر د دې ستونزو د حل لاره څه کېدلی سي؟ کاش طالب یو تګلار یا هم یو پالیسي تشریح کړی وای چې هغه کسان چې په جګړه کې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان نه لري، یا هم ښځینه کار کوي تر اوسه پورې نفقه یې برابر ولا د خپل کورنۍ لپاره، دوی یو پلان هم تشریح کړی وای چې د هغوی لپاره دوی څمراستې کوي، د کار زمینه ورته برابره یې، یا هم دوی هیڅ نور ښځینه ته د کار اجازه نه ورکوي، د زده کړو اجازه نه ورکوي. نو د دوی تګلاره روښانه شوی وای.
تاسې طالبانو ته څه مشوره لرئ چې د ښځینه خبریالانو په برخه کې دوی باید څه وکړي چې ښځې له دغه وضعیت څخه د باندې راووځي او د خوندیتوب احساس وکړي؟
ټوله نړۍ ورته یو طرف ته شوې مشوره ورکوي، هغوی د چا نه مني، خو بیا هم موږ به هغه خپل تر کوم حده پورې چې توان لرو د دوی په مقابل کې به نه تنها د دوی هر هغه څوک چې د ښځو یا د هر انسان حق خو لاندې کوي هغې په مخ کې به ودرګو او غږ به پورته کړو. ګورئ، ښځو سره په افغانستان کې نه تنها اوس ظلم روان دی، دېنه مخکې مو ځینې میرمنې، زه باوجود دې چې میرمنه یم، خو خو ګیله تنی لرم چې زنه خپل ځان د پاره کار وکړه. هغه خزه چې په اطرافو کې وي، هغه خزه چې ضرورت لرود، هغه لاسنیوی ونکړه. نن هغه د زمونږ ملالۍ لیمې خور یاد وکړه چې داسې خزه شته چې هغه خپل سره وځي تغییر کړه او په صف کې ولیاړې دي، او دغه موږ هم د ښځې چې کار هم کړی دی، ستونزې هم تېرې کړي دي، سبق هم ویلی
ځان لپاره حلال روزي راوړو، نو مونږه یې غلط مونږه غلطی ثابت. سلامات اوسې سونیا جانې، ډېره مننه ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې. اوریدونکو، د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.